دي څومره له تاسو ناراضي دي خوشاله دي چې هغه تاسو کار پیدا کړی
ولا یو نه شي سره زما په نظر راضي دي موږ خپل دفتر کې انجینر لرو چې موږ سره کار کوي هغه موږ ناراضي دي خزه چې راضي دي هغه موږ نه سب صد راضي دي ځکه موږ ورته کار پیدا کوو او که مثلا انسان د کار ورته پیدا نشي موږ ډیر ورته ګرځو چې بل ځای کې یا بل ځای کې ورته خزه یې خو وظیفه پیدا
په شرایطو کې چې په افغانستان کې میرمنو ته کار نشته دنده نشته کنه دا څومره یو ښه موقع ده څومره یو ښه چانس ده چې خاصه دفترونه زیات سي میرمنو ته کار وکي غو ته کار پیدا کی څومره به دا خوي
بس نو دا ډیر یو ښه پروسه ده چې موږ مخکوري او زه په ځان افتخار لرم چې د سیو پروسه ما جوړ کړی چې د سخت ترت کې کولای شم خو سره همکاري وکوم نو دا ډیر ښه پروسه ده
تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده څومره تشویقي دي کار ته ځکه شرایط سخت دي هر څوک خپل میرمنې په دې شرایطو کې د رقم یو کار ته هرې منطقې ته لاړ شي بازاریابي وکړه شاید په اسانه اجازه ورنکي تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده
ما سره د کورنۍ مرسته هیڅ نشته زه په تنا ځان دلته رسیدلی زه ما خپل پلار مور د خوښنه کولی چې زه داسې یو ځای ولرم داسې یو دفتر ولرم داسې یو کار وکړم ما په شخصي ځان په تنا ځان باندې دا کار شروع کړی او دا کار کوم
څنګه دې مبارزه وکړه څنګه دې قناعت ورکړه
اول زما کار ولید اول مخالفه ولید مې غوښتل چې دا کار وکړم کله چې زما کوشش ولید تلاش ولید پوه شو چې واقعا زه کولی شم او همدا اوس زه خپل ډیر زیات مشکلات لرم د اقتصادي لحاظ نه همدا اوس ما د دفتر جوړ کړی ترجمه ډیر زیات قرض لرم چې هغوی باید پرداختم زما کارمندان ما نه ماش غواړي خو زه بیا هم وایم خیر باید خلکو سره مرسته وکړو وطن ته خدمت وکړو خو زه ته کار پیدا کړو
د څومره پیسو په سرمایه باندې تا د خپل کار شروع خپل دفتر دې شروع کړ البته له نورو خپلو شریکانو سره دي
مکمل یو نیم لک روپۍ هزینه مې کړې ده خو تر اوسه تک مې شې نه ده په نیم کې پاتې لک زه دې شې نه پاتې چې هغه ورته جوړ کړو
خپل چې ساهو ته دې کار خلکو ته پیدا کړي مثلا شفخانو ته ورځي نورو ځای ته چې کار ضرورت ورځي آیا د طالبانو د حکومت لخوا خو به ممانعت نه کیږي ست چیرته ځي څه کوي
زموږ سره کارتون دې موږ مرجع زما کارمندان وزي بیرون دوی زي مرجع ګرځيږي کارتونه ورکوي دفتر نیم کړی ده نیم د انجینو ده او نیم د هلکانو ده داسې ذکرو ناس جدا دي یو ځای نه دي
یعنې تر اوسه څه نه دي درته ویلي
نه تر اوسه څه نه دي ویلي
څه غواړي نړیوالې ټولنې نه داسې میرمنې چې فعالیت کوي غواړي نورو ته کار وکړه ما ساتونه نړیوالې ټولنې نه څه غواړي د داسې میرمنو څومره ملاتړ وکړي
زه نړیوالې ټولنې دا غواړم چې موږ سره حمایت وکړي موږ حمایت کوي موږ سپورټ کوي ګوره په دې سخت شهر کې چې موږ په تنا ځان کولای شو دومره مشکله شو نو کاغوی موږ سره مرسته وکړي موږ دنه هم کولای شو مثلا دیو په ځای کولای شو درې دفتر جوړ کړو درې په ځای سلور دفتر کاغوی موږ حمایت کوو موږ ډیر زیات کولای شو چې مشکله شو او زه د نړیوال نه دا غواړم چې موږ سره مرسته وکړي موږ حمایت کوو سپورټ هم کوي دا ډیر ماته یو لوی خبره ده
د غانو کسانو په باور د سمدا چل افغان میرمنو څخه یو دم د هغوی ټول حقونه چې کار هم پکې شامل دی واخستل شول دا دوی ته لوی روحي ضربه ده خو که چیرې دوی خپل هم د ځان لپاره مناسب کار او مصروفیت ونه لټوي ورځ تر بلې ستونزې زیاتېدلی شي مرینا وردګ وایي افغان میرمنو په تاریخ کې ثبته کړې چې دوی ماته نه مني په باور یې اوسنیو مشکلاتو ته هم د حل لاره پیدا کولی شي له نوموړې سره مې مرکه کړې په ګډه سره اورو
افغان میرمنې رښتیا هم چې په هر شرایطو کې کولی شي انشاءالله چې د هر سختو شرایطو نه ووځي خو بیا هم اوسنی حالت ډېر کړکېچن دی ډېر سخت دی ځکه چې دلته د مثلا د یوې کورنۍ د روزي بندېدل دي چې هغه کومه میرمن چې د خپل کور مثلا ضروریات پوره کولی شي او هغه اوس بیکاره ده یوه میرمن د خپل ځان لپاره هر څه تحملولی شي او هغه د خپل اولاد لپاره باید یو څه وکړه خو انشاءالله چې دا حالت به مې ورسېږي دون کوي انشاءالله چې په خیر تیر شي که څه هم ته هر وخت ډیر سخت دی نو انشاءالله چې په خیر به تیر شي او افغان میرمن ډیر قهرمان دي انشاءالله چې د دوه حالت نه ووزي همیشه چې کوم په وطن کې خصوصا په افغانستان کې چې کوم د ظلم حالت راغلی دی هغه ته هر څه نه ډیره صدمه یې ښځو ته وارده شوې ده ته هر وخت همیشه نه کوم غټه ستونزه او کوم غټه مشکل چې پېښ شوی هغه د ښځو لپاره پېښ شوی دی ځکه چې هغوی په کورو کې نه ول شوي دي تل په ښځو باندې ظلم دی وسانای حالات ډیر خراب دی او خصوصا د خځو د پاره هغه خځو د پاره چې هغه د کور مسؤلیت ورته دی غاړي او د خو د پاره چې هغه کوم کار او د پایلر لغې دی نو سوار کړی دی نو په وسانی حالات کې د خځو کار کول ډیر مشکل دی ډیر زیات مشکل دی ځکه چې هغه ته یو یو فامیلونه ورته غاړي دی او که چېرته د کار زمينه ورته مساعده شي دا په ډیره وخت خبر وي
کدار تو وایي چې چم گاوان کې میرمنې په څه رقم وضعیت هم دا اوس ویني چې دوی له وظیفې لري سی وی دی خپل روزګار سره قم تیروي
یعنی ډیره سخته ده، ځکه چې شاوخوا کله موږ بیرون ته یا دننه وګورو، بعضې مېرمنې چې د وظیفو نه لرې شوي دي په داسې یو سخت حالت کې دي چې هغه ته روحي رواني فشار لاندې دي. کومې نجونې چې د زده کړو نه لرې شوي دي، هغوی هم چې نانټولو ته روحي رواني فشارونه او تکلیفونه پیدا شوي دي، چې هغوی خصوصا ډېرو خلکو د یعنې دا کوم داسې پټې خبرې دي چې د رسنیو د هغه نه پټې دي او دوی نه غواړي چې افشا وکړي. ډېرو ښځو ډېرو نجونو په دوه اړه ځان وژنې وکړلې، د هغوی هم دنیا
تاسو اوس د حل لاره څه ګڼئ په داسې یو وضعیت کې؟ ښځې څه وکړي، څنګه خپلې هلې ځلې وکړي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي؟
ښځې اولنۍ خبر خو د موږ چې یعنی هغه نه پوهېږم چې په افغان نارینه وو کې ولې دومره غیرت نشته چې هغه د خپلو خویندو لپاره پاڅون وکړه او پورته شي، ځکه که ولس پورته نه شي هېڅ وخت د ښځو غږ څوک نه اورېدای شي. خبره دا ده چې دوی د بیا هم کوشش دی وکړه، خیر صبر به وکړه، حوصله دې وکړه، انشاءالله چې دا به تېرېدونکی شي او په جامعه کې د یو د بل سره کومک وکړه، ځکه چې د کار زمینه خو به داسې نه ده مسایله چې دوی په خپله کار وکړه، خو بیا د انځانو ته یو امید پیدا کړو، انشاءالله چې ژوند په امید فرض شوی دی، خدای خدای دې چې تعالی تسهیر شي.
په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې یو ځای سوي دي، دوی بیلابیل دفترونه جوړوي، بیا میرمنو ته کاریابي کوي، مثلا ګرځي کلی په کلی، سیمه په سیمه، شفاخانې، ښوونځي، ګوري چې چیرته کوم اشپزه په کار وي، یا ریسپشن کې کوم څوک په کار وي، یا ډاکټره په کار وي، یا ښوونکي په کار وي، دا بستونه راټولوي، بیا نو هغه ښځو ته اعلان کوي، هغه ورلیږي. تاسو په نظر په خپله د میرمنو دا اقدام څومره ښه دی؟
زموږ په نظر د میرمنو دا اقدام ډېر نیک دی، ځکه چې اړینه بولي همیشه چې د تار غم په خپله وخوړل شي، او دا ډېره یوه شجاعانه او یو د افتخار وړ خبر ده چې دوی که هنوز هم دومره دی ژوندي دي په زړه کې، دومره یو هغه پاتې ده، انرژي پاتې ده چې دوی لاړ شي وکولای شي خپل ځان مشکل په خپله حل کړي.
که درته وایي چې خپله کله چې په کور کې ناستلې څومره سخت درته تمامېږي، څه پلان دي درلود د راتلونکي ته، او اوس په څه باندې اخته یې؟
ډېره مشکله وه، ما د کانکور امتحان ورکړی و، زه ادبیات ته کابل پوهنتون کامیابه وم، نو د ما ډېرې په ژوند کې ډېرې هیلې وې، بېخي ډېرې هیلې وې. ما غوښتل چې پوهنتون ووایم، وظیفه اجرا کړم، استادي وکړم په خپل وطن کې مې، خو کله چې زه په کور کېناستلم، یعنې زه تر اوسه پورې هېڅ دا یعنې ما ته یو مشکل پیدا ده، زه چې کله کېنم چې زه خو به خوب نه وینم، چې د موږ ټولو هیلې دومره خاورو څخه خاورې شوې وي، موږ په کور کېناستلي وو.
بله، بیا ځان ته څنګه تسلیت ورکوې چې یعنې نور مشکلات درته پیدا نسی؟
بیا نو ځان ته ویم چې خیر دی، الله لوی دی، موږ به خپلو د کورنۍ درسو ته به ادامه ورکړو، انشاءالله چې یوه ورځ به د تورې تیارې د تورتمونه ورکېږي، موږ به بېرته خپل کومه هغه هیلیم چې په زړه کې پاتې دي هغه به د سره شروع کړو.
څه پلان لرې که وضعیت همداسې دوام وکړي؟ آیا په کور کې یا له کور نه د کوم کار د کولو تصمیم نه لري؟
زړه مې ډېر غواړي، خو ځکه داسې زمینه نه ده مساعده شوې، یعنې که مساعده شي غواړم، ولې نه غواړم، ځکه په کور کې به زه څه شی وکړم؟ موږ دولس کاله مکتب ویلی دی، درس مې ویلی دی، مثلا هر ښځه غواړي چې خپل د خپل ځان لپاره مصارف په خپل، ځکه چې د هغو مېړه خو باید مغه د کورني مشکل حل کړو، هغه هم څه و نه څه، خو هر ښځه غواړي چې خپل د مېړه سره په کورني ژوند کې ونډه واخلي، نو ولې نه.
بله، هغه میرمن چې په خپل پښو باندې ولاړې دي، ماش لري، ځان ته وظیفه پیدا کړې، کله ته چې ژوند وینې لږې ښځې سره چې هغه په کور کې د کار نه لري، ژوند دې څومره سره توپیر لري؟
ډېر توپیر لري، ځکه دغه شیان مخصوص په سترګو لیدلي دي. هغه میرمن چې په خپله باندې ماش لري او د کور مشکلات او د کورني ژوند کې د خاوند سره یا ګډ برخه اخلي، یا دا په خپله د کور هغه وي خاوند په کور وي، نو د هغو ژوند او د هغو ژوند چې په کور ناست ډېر توپیر کوي، ځکه هغه یو په افتخار باندې ژوند کوي، افتخار باندې خو ټول افغان میرمنې ژوند کوي. خو بیا هم درته یم، کوم میړه چې مینت او سنت په هغه چې په کور کې وي او دا یې ورته راوړي لري، په هغه بله نشي کړی.
څومره ښه ده چې یوه میرمن خود کفایي، تاسې کورني ژوند ته اشاره وکړه چې کله یوه میرمن خپل ګټه واټه ولري، نو هغه خود کفا خو وي چې وي، له بلې خوا نه هغه خپل استقلالیت چې په چوکاټ کې استقلالیت ده او حق ده، هغه درلودلی سي. دا څومره ښه خبره ده.
او بالکل، خصوصا د افغانستان په ټولو مېرمنو کې موږ داسې څه نه دي لیدلي چې زه ووایم چې هغه خدای نخصه د کور نه بیرون وتلي دي، په وظیفه کړلو دی داسې غیر اخلاقي څه کړي وي، هېڅ وخت موږ دا خبر نه ده اورېدلی. دا چې اولاد داسې شول او دا چې نړۍ موږ ته توجه نه کوي، دغه ډېر یعنی سخت دردونکی حالت دی، او دا چې افغانستان په دوه حالت کې ټولو پرېښی او یعنی ټول ظلم په ښځو دی.
هغه چې خپل استقلالیت لري، څومره له روحي نگانه، رواني نگانه، چار چلند که دیگه څومره دا تازه وی بشاش وی او د سیو رقم په ځان ویاړي.
بالکل په هغه باندې تازه خوسته چې خپل خوان یې بیا بیرته په ویاړي، خپل اولادونه یې په ویاړي چې د ما مور مثلا تعلیم یې کړی دی، ما ته کولای شي د ما روزي په خپل مثلا دا روزي رسان خو خدای دې حکومت کار او زحمت را ارته ایستلی شي، او دا په خپل هم دوي چې خدای نه خواسته که کومه ورځ په کورنۍ مشکل کې کورنۍ ژوند کې یو مشکل پیښ شي، نو خی دی که مې خوان بېکاره شي د ما وظیفه شته، که زه بېکاره شم د هغو وظیفه شته، او د دواړو ګډه ژوند مثلا کولای شي او آینده ولي روښانه آینده.
بله، سره له دې چې د میرمنو د زده کړې او کار کولو په ارزښت باندې اکثره خلک پوهیږي او دا ثابته شوې ده کله چې یو میرمن کار ولري، دنده ولري، نو ګټه یې ځان ته، کورنۍ ته، ټولنې ته رسیږي. بیا ولې په افغانستان کې ښځې ځپل کیږي، دوی کار ته نه پرېښودل کیږي، زده کړې ته نه پرېښودل کیږي لکه دا اوسنی نظام چې دی؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟
د ما په نظر باندې چې د ټولو علت جهل، نادانی، یعنی ځکه چې بس یو څوک حاکم شي چې هغه په دوی نه پوهیږي، ځکه دوی هېڅ وخت زده کړې نه وي کړي او هېڅ وخت د خدای د قرآن د لیارې نه وي خبره، نو په دوی خاطر باندې هېڅ وخت همیشه په تورتم کې ستر شوي وي، همیشه مغه خپل د تور ژوند او مغه کوم پخواني وختونه چې دوی تیر کړي وي بې تعلیم او بې تحصیله په موغو مفکوره باندې وي.
په آخر کې که افغان میرمنو ته د تاسو له خوانه یو ډاډ ولرو، اغه کسان چې کار نه لري، دنده نه لري، هغه ته به ډاډ سوي او دا چې دوی تر کومې اندازې پورې هلې ځلې وکړي تر څو چې وضعیت سمیږي، په کور کې ځان ته یو څه برابر کړي چې کار وکړي، هم به مصروفه وي او هم به دوی یو څه ګټي.
د افغان مېرمنو لپاره د ما وینا دا ده چې اول یعنی د دې د افتخار خبر ده چې د افغان مېرمنې په افتخار باندې یادېږي چې هغه د هر شرایطو نه وتون کړي او هر شرایطو نه به انشاءالله وځي، او بل دا چې انشاءالله دغه تورتم مونږ خلاصېږي، هېڅ کوم داسې سختي توره شپه نه ده پاتې، په شپه صحتمند رڼا شته، د ورځ شته ده چې ورځ شي، نو د دې نه هیله کومه چې هېڅ وخت خپل کوم کوششونه چې کوو هغو ته خاتمه نگدی و هیچ وقت ناهیل نشی، تل پا پورا انرژی بانده کشش و کاچی خپل هدفو تا زان ورسته وی که زکا چه کلیر یعنی اواروی هر چوک بتلشی که از که توتا بی پخو بانه با تلان چی.
بله، یعنی پا اوس وقت که افغان میرمن زان تا دی کار زمین برابروی دی تاسو پا وینا دوی تا دی اتلان و مقام برکولیسو؟
او بالکل، ځکه چې اوسنی حالت ډیر سخت دی، ځکه چې یعنی د هیڅ شي زمينه و دي، مثلا ښځو ته په ډیر سپک نظر کتل کیږي، د ښځو لپاره وظیفه نشته، اجازه نشته، ته د کوره یستل اجازه نشته، نو که په دوه حالاتو کې دی کوم څه چې وغواړي زړه یې مثلا خپل وظیفه یا کوم سخت حالات نه ووځي ځان ته وظیفه او معاش برابر کړي، دو ته په واقع هم چې د تلان او مقام ورکولی شي، ځکه دا به ډیر سخت حالات وي چې هیڅ کوم هیواد ښځې داسې نه شوای کړلی هم نه شي کړی، که د هیواد حالات
دی رضا ته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه تاسو نم خبرت.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړې خبرونه پای ته رسبو، که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 1. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
سلام ورځ مو په خیر، درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. نن د دوشنبه ورځ ده او د کیمیا مضمون وار دی. نن به د کیمیا په درسی ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون درس خپور شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازه دی رادیو خبریگی. اوس هم د اوم ټولګي کیمیا مضمون. په تیر درس کې مو په لنډه توګه اټوم ته اشاره وکړه او د هغې په دوام مو د اټوم او عنصر ترمنځ فرق بیان کړ. نن به ښوونکی لومړی په لنډه توګه پر اټوم تم شي او د هغې په دوام به موږ ته ووایي چې اټوم څنګه رامنځته کیږي. په نننی درس کې لولو چې کله عناصر په یو جدول کې سره راټول شي، نو دې چوکاټ ته دوراني جدول ویل کیږي. دا هم تاسو او دا هم د خونکی تشریح.
اټوم چیشتوای د ماده تر ټولو کوچنی ترین ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یو سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یو سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چیشته وایي د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنی کیږي، یا اوسنی ساینس د هغه د کوچنی کولو اندازه نور نسي کولی، هغه ته چی شي وایي؟ اټوم وایي. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینې اټومونه سره یو ځای سي، هغه ته به چی شي وایي؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وایي چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې اخر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر بیا موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، د هغه څخه چی جوړیږي؟ عنصر جوړیږي. ټول عنصر 133 دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عنصر چې شي دي 133 دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته عکس هم درښکاره کول سي. په هغه کې راټول شوي دي 133 دانې دي. دوه نوي عنصر طبیعي دي، شپږ نوي عنصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عنصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته. هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، او داسې ټوله تر کوم ځای پورې 133 دغه 133 دانې دي. دا ټوله 133 دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وکړه د یو ډول اټومو څخه جوړ سي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي، چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړي. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای سي، مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولی؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یو ځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یو ځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یو ځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیش دی؟ مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دي یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یو ځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانو زده کوونکو، د اووم ټولګي د کیمیا درس په برخه کې د ښوونکي سپارښتنه دا وه چې په دوراني جدول کې د شلو عناصرو زده کول ډیر مهم دي، ځکه په راتلونکو درسونو کې بیا د عناصر له موږ سره د کیمیا د راتلونکي درسونو په زده کولو کې مرسته کوي.
درسي ساعت لا اووم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي درسي ساعت دی. دا اتم نمبر په دوام چې په تیر درس کې مورته اشاره وکړه، دا د نن ښوونکی راته دوراني جدول تشریح کوي. د دوراني جدول په درس کې اورو چې په دې جدول کې شته څو عنصر طبیعي او څو عنصر مصنوعي دي. طبیعي او مصنوعي عناصر څنګه رامنځته کیږي او په دوراني جدول کې په کومو ځایونو کې ځای پر ځای دي؟ ښوونکی هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
پیریوډیک ټیبل یا دوراني جدول. دوراني جدول ټول ټال 113 عناصر لري. دنیوي عناصر طبیعي دي، شپږویشت عناصر یې مصنوعي دي. عناصر د کیمیاوي او فزیکي خاصیتونو لرو پر درې ډوله دي. عناصر یو یې فلزات دي، یو یې شبه فلزات دي چې شبه معنی مشابهت یا ورتوالی، شبه فلز فلزاتو ته ورتوالی لري، او بل غیر فلز دي چې ګرسره فلزات نه دي. راځو د فلزونو او غیر فلزونو ترمنځ فرق وایي چې د فلزونو چیز دي، غیر فلزونو چیز دي. فلزونه د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. هر هغه شی که فلز وو د دې دمانه چې دی برق او تودوخه دواړه تیرولی شي. مثال پنجه، کپکیر، کاچوغه دا درې سره د فلزات څخه جوړ شوي دي. پنجه، کاچوغه، کپکیر، که چیرې موږ برق ته ور نږدې کړو موږ برق نیولی شي. او یا تاسو به لیدلی کپکیر مو یو وخت په دې کیږي او هغه سر یې د لرګي څخه جوړ نه وي، د اوسپنې خالي کپکیر. یو ګړی بعد که چیرې تاسو لاس ور وړي هغه ګرم شوی. نو د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. د سټک خوړلو، ویلې کېدو او پاڼې کېدو وړتیا لري. معنی چې کله چکوش ورته کش کې یا ویلې کې او یا پاڼې پاڼې معنی د لین یا سیم غوندې جوړ کې د دې قابلیت لري. اوس اینداره ده د سټک خوړلو قابلیت نه لري، که چیرې چکوش ورته کش کې ماتیږي. خو کپکیر، وسپنه او دا نور ته که چیرې چکوش کش کې هغه نه ماتیږي. فلزونه ځلا لرونکي دي. د کشولو فشار په مقابل کې ډیر مقاومت لري. د لوړ کثافت لرونکي دي. تل د ایشېدلو او ویلې کېدو لوړ ټیکې لري. معنا ډیر په خواري اوس وسپنه د ډیر په خواري ویلې کیږي. او ایشېدل خو بیخي لیر خبره ده. د اوسپنې ده، د المونیم ده، د نیکل ده، د ټول فلزات چې دي ویلې کیږي په ډیر لوړ حرارت کې. او ایشول یې په بیخي ډیر لوړ حرارت باندې ایشول کیږي. ټول فلزونه جامد دي پرته له پارې یا ایچ جی یا مرکوري چې موږ ورته وایو، او یا سیما چې دا د تودوخې په عادي درجه کې مایع حالت. ایچ جی یا مرکوري په ترمامیتر کې هغه سره لیکه یا سپینه لیکه که چیرې تاسو لیدلی کښته پورته کیږي د حرارت درجې په معلومیږي، هغه ایچ جی یا پارې یا سیما دي. نو ټول فلزونه جامد دي، فقط او فقط دغه سیما په عادي درجه کې د خونې په تودوخه کې په مایع حالت کې دي. نور وسپنه، سپین زر، سره زر، دا ټوله فلزونه جامد دي. غیر فلزونه بیا څه ډول دي؟ د برېښنا او تودوخې تیرول یې ډیر ضعیف دي، یعنی دومره ضعیف دي چې هغه موږ سره د برېښنا تیرونکي باندې حسابوله نه. د سټک خوړلو په وخت یا ماتیږي او یا هم تیتیږي. تیتیږي معنی تیتو پره کیږي او خرابیږي، ټوټې ټوټې کیږي. غیر فلزونه ځلا نه لري. غیر فلزونه ځلا نه لري. د کشولو او فشار په مقابل کې لږ مقاومت لري. داسې نو تاسو کتلی شئ، مثال رسۍ ده که ډېر راکش کې شکیږي، تناب دی، برق نسي تیرولی او سټک ورته ورکول هیڅ فایده نه کوي، سکاره دي همدا ډول او داسې نور. د ټیټ کثافت لرونکي دي، کثافت یې ډېر لږ دي. د ډیرو غیر فلزونو ایشېدو ویل کېدو ټکي ټیټ دي. د اکثره غیر فلزات چې دي ویل کېدو ایشېدلو ټکي کم دي. کاربون، سلفر، فاسفورس، آیډین په جامد حالت کې دي، برومین په مایع حالت کې دي، هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، کلورین او فلورین په عادي شرایط کې په ګاز حالت کې دي. حالتونه فرق لري. د دوی ټول فلزونه جامد و، یوازې ایچ جی په مایع حالت کې و، او دلته نامعلومه حالتو کې دي، ځینې په جامد کې دي، ځینې په مایع کې دي او ځینې په ګاز کې دي. بیا راځو ګروپونو ته. په دوراني جدول کې ګروپونه چې شته وایي، عمودي قطارونو ته ګروپونه وایي. عمودي قطار دغه عمودي قطارونه دغه 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 دا ټوله چې دا د لوړې خوا څخه لاندې ته راځي، دا عمودي قطارونه وي، دا ټولو ته ګروپونه وایي. اته دانې اے ګروپونه لرو چې هغه اصلي ګروپونه دي، او لس دانې بی ګروپونه چې هغه فرعي ګروپونه ورته وایي. دا موږ په دوراني جدول کې لرو. ګوري، دا یو اے، دوه اے، درې اے، څلور اے، پنځه اے، شپږ اے، اووه اے او اته اے. دا هغه اصلي ګروپونه دي. او بل دا بیا لس دانې دي بی ګروپونه، یو بی، دوه بی، درې بی، څلور بی، پنځه بی، شپږ بی، اووه بی، اته بی. نو دا ټوله اصلا لس دانې دي، خو اته بی بیا په ځان کې اته بی لري، نه بی لري، لس بی لري. دا چې ولې دوی دا رقم دي، ولې دا فرعي او اصلي دي، دا په راتلونکو سیمپو کې تاسو ته ویل کېږي. اوس چې شي زده کوو، په دوراني جدول کې اته دانې اے ګروپونه دي او لس دانې بی ګروپونه دي. بیا پسې راځو پیریډ یا افقي قطارونو ته. بیا پیریډ وایي که په افقي ډول بیا ورته وګورو، بیا افقي قطارونو ته چې شي وایي پیریډ وایي. اووه دانې پیریډونه په جدول کې شته. اووه دانې دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. اول پیریډ دوه عناصره، دوهم پیریډ اته عناصره. اول پیریډ څو عناصره لري؟ دوه عناصره. دوهم پیریډ څو دي؟ اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. دریم پیریډ بیا هم اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. څلورم پیریډ اته لس دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه، لس، یوولس، دوولس، دیارلس، څوارلس، پنځلس، شپاړس، اوولس، اتلس. او همداسې پنځم پیریډ هم اتلس لري، شپږم پیریډ دوه دېرش لري، اووم پیریډ بیا دوه دېرش لري. دا ټوله که تاسو سره جمع کړئ، مجموعه یې باید څوره ووځي؟ یو سلو اتلس.
درنو زده کوونکو، خونکی د کیمیا د درس په دوام موږ ته فلزونه او غیر فلزونه بیان کړل، او د فلز او غیر فلز ترمنځ توپیر په برخه کې وویل چې په عموم ډول فلزات ډیر کثافت لري، خو غیر فلز بیا د لږ کثافت لرونکی عنصر دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم زو او په ګډه د 9 ټولګي کیمیا درس غوښدو. تیر درسي ساعت کې موږ د عضوي کیمیا درس پیل کړ، او هلته مو ولوستل چې په کال 1928 کې د کیمیا علم په برخه کې یو تحول رامنځته شو. هیله ده دا تحول ستاسو په یاد وي. نن به د عضوي کیمیا د درس په دوام واورو چې د پخوانیو عقیدو خلاف عضوي کیمیا یوازې حیواني او نباتي نه دي، بلکې د علم په پرمختګ او کیمیاوي تجربو په ډیریدو سره دا هم ثابته شوه چې مصنوعي مرکبات هم موجود دي.
لکه څنګه د عضوي مرکبات په اړه معلومات راکړي چې کاربن، هایدروجن او دغه د مشتقات څخه جوړ شوي دي. اوس د عضوي مرکبات منابع وایي چې پخوا داسې عقیده وه چې ټول عضوي مرکبات د حیواناتو، نباتاتو څخه یو ځای او په یو وخت کې په وجود راغلي دي. ځینې نور مصنوعي مواد هغوی څخه هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول منځته راغلي دي. کول یې د نباتاتو او حیواناتو څخه دغې لاسته راوړل وایي. اکثر عضوي مرکبات د حیوانات، نباتاتو څخه وصل شوي دي. چې یو څو مثالونه دلته یادوو، لکه کندونه چې یعنې سلولوز، نشایسته او بوره، پروټینونه لکه ورېشیم، وړي کزن خوراکي پروتینونه شحمیات او تیل لکه کاټن سیټ اویل سویا بینز اویل او همدارنګه الکالوئید چې دی کانین دی همدارنګه ځینې مورفینونه هورمونونه انزایمونه پرفیومز فلیورز ایوریسن او داسې نور شامل دي پکې دوم طبی گاز اور پیٹرولیم څخه اوس کې طبی گاز اور پیٹرول دوه سیمه مرکباتو منبع ده د دې د سوزول لپاره په کاري شمدارنګ په زر هاو نور مصنوعي مواد هغه څخه لکه پلاستیک نیولونیا یا مصنوعي ربر او داسې نور مواد ځنی جوړی چې درېم د دبر سکارا ته هم دوه سیمه مرکباتو غره منبع ده چې په 200 په حدود کې مختلف دوه سیمه مرکباتو ځنی جلا شي وي دي سلرم فرمنٹیشن یا تخمر دی چې د مایکرو ارګانیزمونو د عامل په نتیجه کې تخمر صورت مومي چې د هغوی د عامل په نتیجه کې مهم عضوي مواد لکه الکولونه اسیدونه انټي بیوټیکونه ویټامینونه جوړیږي پنځم په مصنوعي توګه د دې جوړېدل دي یا سنتیسیس دي کوم ساده عضوي مرکبات چې د پټرول او د بورس کار څخه خلاص راځي د هغوی په مصنوعي ډول نوي عضوي مواد په سنتیتیک ډول جوړیږي په دې طریقه کې سره شایع دي عضوي مغلق مرکبات نظر هاو چې په طبي ډول جوړیږي په لاس راځي د مختلف قسمونه رنگونه الیاف مصنوعي ربر پلاستیک دواګانې ویټامینونه چې په ډیره حالاتو کې مصنوعي مرکبات او طبي مرکبات بهتر وي د مثال په توګه هغه رنگونه چې په مصنوعي ډول جوړي نظر وها او رنگونه چې په طبي ډول جوړي شي ښه کیفیت لري عضوي مرکبات جلا کېدل دي کوم مرکب عضوي مرکبات چې په طبي توګه په لاس راځي په عمومي ډول سره خالص وي او په ځینو حالاتو کې د نورو مرکبات سره مکس کیږي او چې دا په کیمیاوي دوران سره یو ځای کیږي او یا دا چې نیوي جوړیږي د دې لپاره چې دغې خواص مطالعه کړو باید له یو بلې جلا کړو هغه ځل کې دلته په کار ویل کېږي عضوي مرکبات په طبیعت پورې اړه لري همدارنګه د هغه مواد په مقدار پورې ورسره ګډو ګډي وي هغه عملیه چې د هغوی د مرکبات جلا کېدو لپاره استعمالي شي په لاندې ډول دي دا عملیه په اړه د لکرسټه لایزیشن یعنی کریسټل کول سبلیمیشن تصفیه کول ډیسټیلیشن تقطیر کول فراکشنل ډیسټیلیشن یعنی تعاملاتي تقطیر همدارنګه ډیسټیلیشن انډر ریډیوس پریشر د فشار د تغییر په وسیله تقطیر دی همدارنګه سټیم ډیسټیلیشن د بخار په وسیله په واسطه تقطیر دی اکستراکشن او سلوین د محلول سره یو ځای راځل همدارنګه کروماتوګرافي د رنګامیزي عملیه ده د عضوي مرکبات ترکیب وایي چې د عضوي مرکبات کوم شیان څخه ترکیب شوی دي د کوم عناصر څخه ترکیب شوی دي مخکې له دې چې عضوي مرکبات څخه په تفصیل سره یادونه وکړو لازم دا غوې عناصر چې دا غوې د عضوي مرکبات په ترکیب کې شته والی له وپیژنو اکثره دا مرکبات لاندې عناصر څخه یو یا دوه په خپل ترکیب کې لري چې هغه بار د کاربن اکسیجن هایدروجن او پر علاوه له دې څخه امکان لري نایتروجن هایدروجن او سلفر فاسفورس هم ولري او نور فلزي ایونونه په نسبت لیدل کیږي کاربن همیشه په عضوي مرکبات شتون لري اکسیجن شتون هم په عضوي مرکبات نشته همیشه تدې هایدروجن عموما موجود وي نایتروجن هلوجنونه او سلفرش عموما موجود وي یعنی لږ عمومیت لري فاسفورس او فلزي ایونونه نسبتا موجود وي د دې لپاره چې وکړه چې آی یو مرکب عضوي وي او کنه د ځینو مرکبات استثنا سره لکه د کاربن تیترا کلوراید نور غوندې عضوي مرکبات کاربن لرونکي دي همدارنګه عضوي مرکبات هایدروجن لرونکي دي هغه د تل کیږي چې دا عضوي مرکبات په خپل ترکیب کې همیشه کاربن او هایدروجن او د دې د مشتقات څخه ترکیب شوی وي
مننه چې درسي ساعت تغواګیست خون کې ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او لنورو کیمیاوي مواد پاک وي چې په طبي توګه لاسته راځي لیو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې
پام وکړې د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پایل په لومړۍ اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي
په دې هله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د خونکي له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پښتنو ته ځوابونه مومي د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو په دې هله چې د کیمیا ننني درس تر سره د خوانځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي تر راتلونکي خبرونه مو په خدای سپارم ښه ورځ
که
تاسو د خبرونه اوري او د خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
فکر کرم تو یاری مو پلیا سرسری سرسری ما دخلیم جبر ما کا یاوری ما دخلیم جبر یاوری ما زخلم جب الا ما زخلم جبر ما کا یاوری ما زخلم
تانو بھی گئے نہیں